السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ز صفی الله ستنګ زیم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نیمګړې وبلله او وی ویل چې دا ماموریت به نوی ولسمشر ډونالد ترامپ مخته وړي دا هم اوري چې د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون هغه دا وي چې ګواکې د دغه کمیسیون چارې ټاکنې پر مخ ځي بې ځایه بللې دي نور مهم مطالب هم لرو په دویمه برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبرو همداراز به د بشري حقوقو پروګرام هم واورې خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تمدانند د افغانستان د اساسي قانون د کلیزي په اړه یو غونډه په ارکی جوړ شي په فرا کې د قطر عربانو ته یو شمیر مدني فعالان اندېښنه لري او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر براک اوباما ادارې کې ځینې چارواکو ویلي تمه ده له ګوانتینامو نه څلور بندیان په همدې ورځو کې سعودي عربستان ته انتقال کړي لومړی د افغانستان خبرونه تمه ده چې د افغانستان د اساسي قانون د کلیزې غونډه نن په ارګ کې ترسره شي دې غونډې ته به ولسمشر اشرف غني وینا وکړي د افغانستان اساسي قانون د 1320 لمریز کال د مرغومي په 14مه په کابل کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو دا قانون 12 فصله او 128 ماده لري په فرا کې د قطر عربانو ته یو شمیر مدني فعالان اندېښنه لري د قطر د عربانو شل کسیزه ډله د سه شنبې په ورځ دغه ولایت ته ورسېده د دوی مشر شیخ علي بن عبدالله رسنیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د مرستې لپاره راغلي دي
افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه ښوونځي روغتونونه کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي
دا دریم کال دی چې د ژمي په وخت د قطر عربان فرا ته ځي د فرا یو شمېر اوسېدونکي وایي دغه عربان یو ډول نایابه مرغان ښکار کوي خو د فرا د والي ویاند ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان یوازې د رغونې کارونه کوي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن عربي متحده اماراتو ته روانېږي افغان ټیم به د سهارا په نوم په شلاوره تورنمنټ کې برخه واخلي دا تورنمنټ د جنیورۍ په 14مه پیلېږي د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په خبره د غوره شوي لوبغاړي د تېرې کمیټې لخوا انتخاب شوي وو
هغه لوبغاړي د غوراوي کمیټې دغه سیالۍ لپاره ټاکلي دي چې مخامخ لوبغاړي هم کتل شوي دي عربي متحده اماراتو کنډیشن هم په پام کې نیول شوی چې لوریزو لوبو فارمات لپاره چې کوم لوبغاړي ښه لوبغاړي ول غوره لوبغاړي ول هغه لوبغاړي ټاکل شوي دي
د سهارا جام لوبې په دوو ګروپونو کې وشل شوې دي په الف ګروپ کې افغانستان آیرلند نیمیبیا او کوربه هیواد متحده عربي امارات سره یوځای شوي دي په بی ګروپ کې به د هالند سکاتلند عمان او هالند لوبډلې لوبه ولري اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه ده امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر براک اوباما په اداره کې ځینې چارواکي وایي هغوی به له ګوانتینامو زندان نه څلور بندیان سعودي عربستان ته انتقال کړي او دا کار د یاد پوځي زندان د بندیانو د شمیر د کموالي په لور یو ګام دی سپینې ماڼۍ د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د تمې برعکس چې ویلي دي ګوانتینامو به پرانیستی پاتې وي له دغه زندان نه د بندیانو د انتقال مسله مطرح کړې ده چارواکي وایي مخکې له دې چې ډونالډ ترامپ د جنیورۍ په 14مه رسمن خپل کار پیل کړي 19 بندیان به له دې زندانه نورو هیوادونو ته ولېږدوي په ګوانتینامو کې د دغو 19 بندیانو په کمیدو سره به د ټولو بندیانو شمیر شاوخوا 40 ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې منتخب ولسمشر ویلي دا زندان به پرانیستی پاتې وي او په ځینو بدو کسانو سره به ډکوي پاکستانی پولیس وایي دوی لږ تر لږه 150 سخت دریزي مسلمانان په لاهور کې د مظاهرې پر مهال ونیول اعتراض کوونکو د جنوري په 14مه مقدساتو ته د سپکاوي د قانون په پلویتوب مظاهره وکړه دا هغه ورځ ده چې د پنجاب پخوانی گورنر د دې لپاره ووژل شو چې د ارتداد د تور په خاطر د یوې عیسوي مېرمنې ملاتړ کړی و چارواکي وایي شاوخوا 300 ملایانو په لاهور کې پرون په دوو بیلو مظاهرو کې برخه واخیسته دوی مرکزی لارې بندې کړي او پولیسو سره یې شخړه وکړه پولیسو پر مظاهره کوونکو اوښکې بهاوونکې ګاز وشیند د پنجاب پخوانی والي سلمان تاثیر په اسلام آباد کې خپل ساتونکی ممتاز قادری د 2011 کال د جنوري په 14مه وروسته تر دې وواژه چې د آسیا بیبي ملاتړ وکړ دا ښځه د ارتداد په تور په اعدام محکوم شوی و. د پاکستان د قانون له مخې که څوک اسلام ته سپکاوی کوي په مرګ محکومیږي. په دغه هیواد کې هر کال تر 100 کسه ډیر مجرم پیژندل کیږي چې اسلام ته سپکاوی کړی وي. جرمنی چارواکو په برلین کې یو مشکوک نیولی دی. پر دې سړي شک کیږي چې د دسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس په بازار په شوي حمله کې لاس درلود. د فدرالي څارنوالۍ ویاندې فرانک کویلر د چهارشنبې په ورځ وویل دغه نیول شوی 26 کلن تونسای د دسمبر د 19 نیټې د حملې د اصلي تورن انیس امري په 2 کلن ملګری و او دوی دواړو د بریت په شپه یوځای په رستورانت کې ډوډۍ خوړلې ده. کویلر بیا وویل تر اوسه داسې کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې دې کس دې د برلین په برید کې چې 12 کسه پکې وژل شول لاس لرلی وي. د برلین د برید اصلي تورن انیس امري د دسمبر په 23 د ایټالیا په میلان کې له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شو. د برلین د حملې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت جنګیالیو منلی ده. او د روسیې پولیسو د لنډې مودې په مخه په ماسکو کې 6 مظاهره کوونکي توقیف کړل. مظاهره کوونکو له چارواکو غوښتل چې دوی ته معلومات ورکړي چې مدني فعال ایلدر دادین یې څه کړی. داسې ویل کېږي چې له دادین سره په زندان کې تشدد شوی دی. دا کسان پرون 4 ساعته وروسته تر نیولو خوشی شول. 34 کلن دادین د 2015 میلادي کال په ډسمبر کې د اعتراضونو له امله په 3 کاله بند محکوم شو او بیا دا قید 6 میاشتو ته راکم شو. تېره میاشت د روسیې د بشري حقونو فعالانو د سنت پیټرسبرګ پر اپله یو لویه لوهره ازوړنده کړه او د دادین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه. خبرونه د ازادي راډیو په پاڼې ازادي راډیو ټکی اورګ باندې هم لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي په افغانستان او نورو سیمو کې د امریکا روانه جګړه نیمګړې ده او نوی ولسمشر ته یې ورسپاري.
Obviously we still have major fights against ISIS in Mosul, in Syria. Afghanistan is still active.
په فرا کې مدني فعالان دغه ولایت ته د عربي ښکاریانو له ورتګ اندېښنه لري.
مدنی فعالینو لپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی او باید حکومت خپل معلومات او په دغه برخه کې یا خپل لاسته راوړنې چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي.
په پښتو کلچر کې د کچکول په اړه خو مو ډېر اورېدلی، خو که غواړئ چې بیا هم دغه معلومات زیات شي او تازه شي نو د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام مه هېروئ.
کچکول یوازې د دې لپاره نه و چې ملنګانې په غاړه کې واچوي یو کور ته ورشي پیسې ورته ورکړي. حتی هغه پیغلې چې مینې وي خپل مین ته یې ویلې چې په کچکول کې زه تا ته مینه نه درکوم یا هم تا ته خپل وسن نه درکوم.
نور معلومات هم درته خبرو، له ازادي راډیو سره پاتې شئ. رازو لومړی مطلب ته، د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نیمګړې وبلله او ویل چې دا ماموریت به نوي ولسمشر ډونالد ترامپ مخته وړي. براک اوباما تېره شپه په واشنگتن کې د امریکا له پوځي قوماندانانو او لوی درستیزانو سره ګډې غونډې ته دا خبرې وکړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا منتخب ولسمشر ته د واک د انتقال په درشل کې ولسمشر براک اوباما وویل چې امریکا لا هم په افغانستان کې په جدي مبارزه کې ښکېل ده. ولسمشر اوباما تېره شپه د وروستي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر او د ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه د خپل هیواد له جګپوړیو پوځي چارواکو سره په واشنگتن کې ولیدل. دې غونډې ته اوباما وویل چې دی غواړي مطمئن شي چې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته واک په آرامه ولیږدي.
Seamless passing of the baton.
باید ډاډه شو چې د انتقال د پروسې پر مهال مسؤلیتونه ورو ورو انتقالي شي او هر څه په خپل ځای پاتې شي. ښکاره ده چې موږ په موصل او سوریه کې له داعش سره په جدي مبارزه بوخت یو. د افغانستان جګړه هم دوام لري. په داسې وضعیت کې چې څه زموږ په توان کې وي هغه به کوو تر څو راتلونکی ولسمشر له ټولو هغو ګټې ترلاسه کړي چې ما د دې میز د شاوخوا ناستو کسانو له عالي سلام مشورو او هڅو ترلاسه کړي دي. باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې د افغانستان جګړه ده د خپل کار تر پای پورې سرته ورسوي، خو داسې ونه شول. او برعکس، د تیر کال په جولای میاشت کې اوباما پریکړه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړي. اوس چې دوی اونۍ د ولسمشرۍ د دورې پاتې دي، لا هم تر 8000 ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ډونالد ټرمپ د جنوري په 6مه د بارک اوباما پر ځای په رسمي ډول ولسمشر شي. د تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پاړه په سرګند ډول سنتي ویلي، او تر اوسه دا هم روښانه نه ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو د پاتېدو پاړه څه پریکړه کوي. د ټرمپ دغه غیری دریز سوالونه پیدا کړی دي او یو شمېر کسان یې اندېښمن کړی دي. د بشري حقوقو د سار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې افغانان په بې صبرۍ انتظار دي چې امریکا به د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال له دوی سره څه کوي. دغه راپور نیویارک ټایمز ورسپانې د سیشن بی پورې سپور کړ. دا راپور د بشري حقوقو د سار د ډلې د افغانستان د برخې جک پوری څېړونکي هیتر بار لیکلی دی. لیکوال د امریکا له نوي ولسمشر غواړي چې له افغانستان سره دي د واشنگتن مرستې د اوس په څیر ادامه پیدا کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې په راپور کې همدارس ډونالد ټرمپ ته وړاندیز شوی دی چې په افغانستان کې له تیرو تیروتنو او بریاوو زده کړې وکړي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په حنا
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک او azadiradio.org ویب پاڼه مهیروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ادعا وی چې ګواکې د دغه کمیسیون چارې ټاکنې پر مخزي بې ځایه بولي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان ګل جان عبدالبدی سیاد د چار ژمې پورس آزادی راډیو ته ویل چې د دارالانشا د رئیس له ټاکل کېدو او دغه کمیسیون ته د بودیجې له ورکړې وروسته به چارې لا چټکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر مسلکي ګمارنې د دې لامل شوي چې یاد بنسټونه ونه کړای شي خپلې چارې په وخت سنبال کړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران معرفي کړل، خو اوس داسې انتقادونه کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې پر مخ روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر ویاند ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتو د څار بنسټونه او خلک باید شته ستونزو او امکاناتو ته په کتو د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي. ښاغلي سیاد د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په تېرې یوې میاشتې کې دوی مهم کارونه کړي، د دارالانشا د رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منظوري وروسته بعد د کمیسیون فعالیتونه نور هم چټک شي.
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کړي که هغه هر څوک یو که هغه آزاد نهادونه یو یا که هغه د ناظرین نهادونه. او زه کولی شم ټولو ته اطمینان ورکړم چې د دې یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې و.
خاغلی بدی که څه هم دقیقه نیټه نه خی خوایي د بودیجې له ورکړې او د کمیسیون د دارالانشا له بشپړ فعالیدو وروسته به ډیر ژر د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره یو مناسبه نیټه اعلان کړي. که څه هم د اساسي قانون له مخې باید د ولسي جرګې انتخابات تیر پسرلی ترسره شوي وای، خو په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ځنډ د بودیجې کمښت او ناامني هغه لاملونه وبلل شول چې انتخابات یې وځنډول. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي چې ښایي تر دوو میاشتو پورې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه اعلان شي. د دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین بیا وایي په هغه شکل چې لازم مواد انتخاباتي کمیسیونونو لپاره وړ او مسلکي کسان غوره نشول. د دغه شبکې مشر جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د انتخاباتو په کمیسیون کې د تجربې د کمښت جدي تشه لیدل کېږي او ښه به وي چې دغه تشه د کمیسیون د دارالانشا په بشپړېدو سره ډکه شي.
اندېښمن یو، خو د حل لاره دا ده چې دغه دارالانشا د کمیسیون که اوس دلته باظرفیته تجربه کاره او خوشنامه کسان وټاکل شي دې دارالانشا کې، دا به تر یو حده پورې دغه مشکل کم کړو. که دا کار ونه شي دا به نور مشکلات زیات کړي په دې پروسه کې.
د ښاغلي سپینغر په خبره که څه هم دوی له وړاندې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د وړو مسلکي کسانو پر ګمارنې ټینګار کاوه، خو بیا هم دا کمیسیونونه چې په خبره یې دروند مسؤلیت ور په غاړه دی د سیاسي لوبې ښکار شول. خو افغان حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي او د دوی په ټاکنه کې اړیکې او سیاسي مسایل نه بلکې پوهه په پام کې نیول شوې ده.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږی خې. اوس هم ارزو فراتا په فرا کې ځینې مدني فعالان لدې اندېښنه ښکاره کوي چې عربان ولې دغه ولایت ته تګ راتګ کوي. ویل کېږي په دې وروستیو کې یو شل کسیزه ډله فرا ته ورغلې ده. ظاهران ویل کېږي چې دوی د ښار لپاره ورغلي وي. خو د دې ډلې یو مشر له رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې دوی د فرا له خلکو سره د مرستې په خاطر راغلي. اخوا د فرا ولایتي چارواکي هم وایي چې عربان هلته د نایاب مرغانو د ښکار لپاره نه، بلکې د دغو مرغانو د نسل د لا تربیه او همدارس د خلکو سره د مرستې په خاطر دغه ولایت ته تګ راتګ کوي. په دې اړه احمد شاه فطرت ته وغږدو.
یوه شل کسیزه ډله قطري عربان تېر ورځ فرا ولایت ته راورسېدل. د دغو عربو راتلو فرا ولایت ته مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فرا ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو قطري عربو راتګ فرا ولایت ته باید خلکو ته واضح شي. د هغه په خبره د بارانانو راتګ فرا ولایت ته او هغه هم د ښکار لپاره د پوښتنې وړ دی او حکومت باید په دې اړه ولس ته پوره معلومات ورکړي چې دا عرب څه کوي او د څه لپاره فرا ولایت ته راغلي دي.
مدني فعالینو لپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی او باید حکومت خپل معلومات او په دغه برخه کې یا خپلې لاسته راوړنې چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي. ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فرا د ولس د خوا څخه د فرا د مالي حکومت او د افغانستان د ولس د خوا د تایید وړ دی.
په همدې حال کې د فرا ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې د غربان فرا ولایت د ښکار لپاره نه دی راغلي، بلکې دلته ځینې رغنیزې پروژې افتتاح کوي. د فرا ولایت والی بیان ناصر مهری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غرب نه دا چې ښکار نه کوي، بلکې د ځین نایاب الوتونکو د نسل د روزل لپاره هم کار کوي. مهری وایي د غرب په فرا کې ځینې رغنیزې پروژې هم خپل په لګښت پلي کړي دي.
فرا ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایاب کوم شی نسته چې دی ښکارو کې. د دې تر څنګ تیر کال کې هم دوی ځینې نایاب پرندگان لکه شاهین، باز او سی سی همداشان نور پرندگان د نور هیوادونو څخه راوړي و دلته او دانې دلته آزاد کړه چې د دوی نسل زیاتره شي او دلته بهتر رشد کوي. یعنی د اقلیم د فرا دی پرندگانو ته ډېر مناسب و چې دوی دلته راوړي و آزاد کړه.
لبلې خوا دا قطري عرب مشر شیخ علي ابن عبدالله رسنۍ سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلي تر څو د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. د هغه په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډېرې رغنیزې پروژې عملي کوي.
افغانستان از برادر کنتری اند وی ګنا دو اور بیسټ.
افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیز پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فرا ولایت دا درې کاله په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي او خلک وایي چې د ځینو نایابو الوتونکو ښکار هم کوي. د عربانو تر اوسه په فرا ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولې.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږی خی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن عربي متحده اماراتو ته ځي او هلته به د صحرا په نوم د کرکټ د شلاورونو په لوبو کې برخه واخلي. په دې ټورنمنټ کې افغانستان په الف ګروپ کې له آیرلند، نامیبیا او کوربه هیواد عربي متحده اماراتو سره لوبې کوي. دا لوبې د جنوري په 14مه پیلېږي. دا چې نور جزئیات څه دي، زموږ همکار احمد شیبر د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره خبرې کړي.
دغه اتو هیوادونو کې چې کوم هیوادونه چې لوبېږي پیاوړي لوبغاړي دي او هغه هیوادونه چې د شلاوریزو لوب غړیتوب لري، افغانستان په ای ګروپ کې لوبېږي چې د روانې میاشتې په 14مه نېټه خپله لومړۍ لوبه پیلوي او په 19مه نېټه به خپله درېیمه لوبه په ای ګروپ کې ترسره کړي. هغه لوبغاړي د غوراوي کمیټې دغه سیالۍ لپاره ټاکلې دي چې مخامخ لوبغاړي هم کتل شوي دي. عربي متحده اماراتو کنډیشن هم په پام کې نیول شوی چې له ورځې لوبو فارمټ لپاره چې کوم لوبغاړي ښه لوبغاړي ول غوره لوبغاړي ول هغه لوبغاړي ټاکل شوي دي، او ان شاء الله موږ تمه لرو چې دغه لوبغاړي د تل په څېر هیوادوالو لپاره لاسته راوړنه ولري.
کوم معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په دغه لیست کې نوروز منګل هم شامل دی، خو نوروز منګل د عربي متحده اماراتو د ویزې مشکل لري، هغه ستونزه به څرنګه شي؟
بله، هو نوروز منګل دغه ستونزه په خاص خل دي، دغه ستونزه موږ کوښښ کوو چې حل شي، خو تر ډېره عربي متحده امارات چې کوم اصول دي هغه اصول ډېر کلک دي، قوانین ډېر کلک دي، بیا هم خپله هڅه کوو، پوره هڅه کوو چې نوروز منګل په دغه سفر کې د هیواد لپاره لوبه تر سره کړی، او دا د نوروز منګل وروستی سفر دی چې په نړیوال لوبو کې ګډون کوي.
کچرته د ویزې ستونزه حل نشوه، د په ځای به بل لوبغاړی انتخاب شي؟
بله، وو کچرته د ویزې ستونزه حل نشوه، د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د نور لوبغاړي پلان کې نیولی چې د نوین حق ستونزه هم شته، د ستونزه هم شته، که دا دوه لوبغاړو ویزه نشوه نو افتاب عالم او عثمان غنی به د دې پر ځای ولاړ شي.
د افغانستان په ګروپ کې آیرلند او کوربه هیواد امارات هم شامل دي. فکر نه کوي چې دا دواړه ټیمونه پیاوړي دي، ځکه د امارات خپل کور دی او آیرلند پیاوړی ټیم لري.
بله، هو دواړه پیاوړي لوبغاړي دي، لکه څنګه چې تاسو دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړه، آیرلند هم ډېر تکړه لوبغاړي ده، او سره څنګه کې امارات په دغه سالې کې خپل کور کې لوبي کوي، نو واقعا چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي، خو افغان ملي لوبغاړي په روسي کې عربي متحده امارات ته پر لپسې ډول مات ورکړي، او په ایرلند هم په خپل کور کې په څو یو ورځنی سیریز لوبو کې مات ورکړه، او بل اخر سیریز ورسره مساوي کړ. نو ان شاء الله چې لوبډله افغان لوبډله چمتو ده او ښه لوبډله ده، کولای شي چې بدل هم په دغه مهمو سیالیو کې د هیوادوالو لپاره خوښي په برخه کړي.
و هم اوریدل چې د کرکټ ملي لوبغاړي نن عربي متحده اماراتو ته روانېږي، او هلته به د سارا په نوم په کرکټ شلاوریز تورنمنت کې برخه واخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده،
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دنړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي ورته غوږ بشو.
د نیوزویک مجلې په افغانستان کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه لیکنه خپره کړې، وایي دا بریدونه تر پخوا زیات د ولسی خلکو لپاره خطرناک دي. خپرونې د اکیس په میاش کې د هلمند په نادلي کې د طالبانو پر یو زندان د امریکا د هغه هوایي برید یادونه کړې چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو هغه څو تنه چې طالبانو سره بندیان وو پکې ووژل شول. خپرونه وایي تمه وه چې د 2015 کال په پیل کې به د طالبانو پر ضد د امریکا جګړه پای ته ورسیږي. ولسمشر باراک اوباما تر دې وخت پورې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتورو شمیره له 300 څخه 1000 ته راکمه کړې وه، چې دوی هم تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او سلام مشورې په برخه کې همکاري کوله. خو د نیوزویک په وینا پر دې سربیره امریکایي الوتکو په افغانستان کې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد بریدونو ته دوام ورکوه، او د طالبانو پر ضد هوایي بریدونو ته یوازې د ځان څخه د دفاع په صورت کې اجازه ورکول کېده. نیوزویک په دې برخه کې وی بل استثناء ته هم اشاره کوي، او هغه په هغه صورت کې د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو ترسره کول دي چې د افغان ځواکونو څخه د پراخو سیمو د نیولو په درشل کې وي. ریپورت په دې اړه د طالبانو لخوا د کندوز د لومړي ځل نیول کېدو پیښه ته اشاره کړې چې امریکایي ځواکونو یې په ځواب کې په تیروتنه د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون بمباري وکړه، او 240 ډاکټران او ناروغان یې ووژل. د ریپورت لیکوال وایي کله چې په تیر کال کې طالبانو د کندوز او هلمند په ولایتونو کې خپل بریدونو ته زور ورکړ، امریکایي ځواکونو خپل رول له سره تنظیم کړ، او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې دوی هوایي ځواک به اوس په فعاله توګه د طالبانو خلاف بریدونه کوي. د خبرونه په وینا د پریکړې او غیر عادي وضعیت رامنځته کړی، او هغه دا چې امریکایي ځواکونه هوایي بمباری کوي خو په سیمه کې مزکني امریکایي سرتیری نشته چې د دې هوایي بریدونو د اهدافو په اړه دقیق استخباراتي معلومات ورکړي. نو ځکه دوی تر ډیره د افغان ځواکونو او د ډرون الوتکو لخوا په راټولو شو معلوماتو تکیه کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي او پخواني قمندان کریس کولنډا له نیوز ویک سره په خبرو کې دا د ملکیانو لپاره تر پخوا ډېرې خطرناکې بمباری بللې. د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار خبرونې په ویلي کې نه کې په افغانستان کې د خصوص سره تړلې څو روسي پیښې یادې کړي. په لیکنه کې لومړی د هغه شلو خزینه انجنیرانو یادونه شوې چې د دارالامان د ماڼۍ په بیا رغونه کې کار کوي، یو دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر بلل شوی. خو په همدې لیکنه کې بیا په کندهار کې د هغو پنځو ښځو یادونه هم شوې چې د کندهار په هوایي ډګر کې د ساتونکو په توګه کار کوي او په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا په یو برید کې ووژل شوې. په لیکنه کې د دې پیښونه د اخیستل شوو درسونو تر سرلیک لاندې ویل شوي. میلیونونه ماشومان چې ډېرې نجونې دي لا هم په افغانستان کې د زده کړو له حقه بې برخې دي. پر دې سربیره د ښځو په وړاندې زور زیاتی په ځانګړې توګه د هغه ښځو په وړاندې هدفي بریدونه چې د زده کړو او کار له حقه استفاده کوي لا هم په افغانستان کې په پراخه توګه موجود دي. خبرونه وایي که څه هم د دې ډول تاوتریخوالي پله پر طالبانو اچول کېږي، خو داسې ښکاري چې د حکومت دننه د ځینو چارواکو په شمول په ټولنه کې په پراخه توګه ځینو کسانو ته د ښځو په وړاندې دا ډول تاوتریخوالی د منلو وړ دی.
د اپریل یا د نابینایانو لپاره د ځانګړي خط نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغه مراسمو کې چې د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت د افغانستان د المپیک ملي کمیټه کې جوړه شوې وه، یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هم نابینایان له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د بریل خط یا د نابینایانو لپاره د ځانګړي خط نړیواله ورځ د چهارشنبه په ورځ ولمنځل شوه. دغه ورځ د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د نابینایانو سره د یو شمېر مرستندویو بنسټونو لخوا ولمنځل شوه. په دغه مراسم کې چې بېلابېل عمر لرونکي یو شمېر نابینایانو ګډون کړی وو، دوی د ورزش او خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړې. د دوی له ډلې څخه همایون حکیمي او مهدي سلامي د بریل خط په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما اگر دسترسی به تعلیم و تحصیل داریم با کار نداریم.
مکته چې د تعلیم اسانتیاوی برابر دي خو بیا کاری زمينه نه ده برابر. بدبختانه نابیناین په افغانستان کې لډی رستونز سره مخامخ دي.
تحصیل وکړن، درس بخونن او باسواد شون.
دریافت واقعیت اشخاص داره ملت بینه. من نمیگم که
زنه وایم چې خلک دزمون پوراند افراطی نظرونه ولري. مثلا پر مونږ هم کول او بیزای بیزای وادو را کول.
به یک اندازه غلط است.
د بریل خط شاوخوا 200 کاله لرغونی دی او د لوی بریل په نوم د یو فرانسوي کس لخوا چې خپل هم په 15 کلنۍ کې ړوند شوی وو رامنځته شوی دی. بریل خط له شپږو ټکو څخه جوړ شوی چې بیلابیل شکلونه د مختلفو حروفونو یا ټکو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د المپیک ملي کمیټې مشر زاهر اخبار د نابینایانو لپاره د ورزشي سهولتونو د برابرولو په اړه داسې ویل:
می ورزشي در پهلوی شما هست، ما زمینه های ورزشی را مطابق
ورزشی جامعه تاسو سره همکار ده. په نړۍ کې چې کوم سپورتي اسانتیاوی د نابینایانو لپاره رایج وي، زه به هم تاسو ته دغه ډول اسانتیاوی برابر کړم.
برای نابینایان رایج است، براتون آماده میسازم.
اوس مهال په افغانستان کې سلګونه نابینایان شته، خو یو شمېر نابینایان فعالان وایي چې یوازې 15% نابینایان تعلیم ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیاله جمیله افغانی یادې ستونزې مني او وایي چې د مالیات د عمل ملي پروګرام په عملي کولو سره به دغه ستونزې حل شي.
کبر اولین بار د سات کشات
دا وای په لومړي ځل په افغانستان کې د عمل ملي پروګرام جوړ شوی. ان شاء الله دغه پروګرام په عملي کولو سره به ټول ستونزې له منځه وړل شي او ټول نابینایان ته به خدمت جوګه شو.
دارای معلولیت خود بودیم.
د بریل خط نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال منځل کیږي چې تیر څو لسیزو جګړو ګڼ شمېر نابینایان پر ځای پریشي، او د مسؤلینو په خبره اوس مهال یوازې 15% نابینایان د بریل په خط پوهیږي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبر اوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سرګندونو په اړه باندې چې پرون شپه یې له خپلو پوځیانو سره وروستی ځل لیدنه وه او د جنوري په شلمه بعد دفتر ډونالډ ټرمپ ته پرېږدي معلومات اوریدل د افغانستان په اړه هم خغلی اوباما خبري وکړي. په دوی منی مایک با پر لندو خبرونو سربیره یو رپورت هم درته خبر کو، بیا به د ژوند په شیبو کې اونیس پروگرام او د بشری او اساسي حقوقو اونیس پروگرام هم درته خبر کړو. اوس ورزو د افغانستان سیمه ونړي مهم لندو خبرونو ته تمه ده چې د افغانستان د اساسي قانون د کلیزې غونډه نن په ارګ کې ترسره شي. دې غونډې ته به ولسمشر اشرف غني وینا وکړي. په فرا کې د قطر عربانو ته یو شمېر فعالان اندېښنه لري. د قطر د عربانو شل کسیزه ډله چې ظاهران د ښکار لپاره ورغلي دي د سې شنبې په ورځ دغه ولایت ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن عربي متحده اماراتو ته روانېږي. دوی د سهارا په نوم په شل اورز ټورنمنټ کې برخه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر براک اوباما په اداره کې ځینې چارواکي وایي هغوی به له ګوانتینامو زندانه څلور بندیان سعودي عربستان ته انتقال کړي. پاکستانی پولیس وایي دوی لږ تر لږه 150 سخت دریځي مسلمانان په لاهور کې د مظاهرې پر مهال ونیول. جرمنی چارواکو په برلین کې یو مشکوک نیولی دی. پر دې سړي شک کېږي چې د ډسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس په بازار په شوې حمله کې لاس درلود. او د روسیې پولیسو د لنډې مودې په مخه په ماسکو کې د هغې مظاهرې له ډلې چې د مدني فعال الدر دادین پوښتنه یې کوله شپږ مظاهره کوونکي ونیول او توقیف یې کړل. ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خپرونې کوي. په خوست کې لوستې ښځې له افغان حکومت غواړي چې دوی لپاره د کافي فرصتونو زمینې پراخې کړي. دوی وایي ډېرې لوستې ښځې لیوالتیا لري چې په حکومتي ادارو کې دندې ولري، خو دوی لپاره د کافي د کار او وظیفې مناسب شرایط نه دي برابر شوي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي. نجیب الله لوخیل په اړه له خوست دغه رپورټ وایي.
د خوست یو شمیر تعلیم یافته ښځې او نجونې وایي چې دوی د حکومتي ادارو په چوکاټ کې د کار لازم فرصتونه نه لري. دوی زیاتوي ښځې یوازې د روغتیا او خونې روزنې په چوکاټ کې څناڅه دندې لري، خو په نورو ادارو کې ورته د کار او دندو د اجرا وړ شرایط نه دي برابر شوي. د چهارشنبې په ورځ د خوست د لینکن په ښوونیز مرکز کې په هغه ناسته کې چې په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې د ښځو د ګډون په باب جوړه شوې وه، د ولایتي شورا استازي میرمن نادبیبي عمري آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت او لازره نارینه ورونه دولت نه ماشه خلی او زمونږ خویندې په خوست ولایت کې 1500 نشته چې زمونږ د دولت نه ماشه خلی. د زمونږ ونډه په بخي چخل ته چې په نشتون کې ده، او زه په دې باندې هیڅ زه نه خپله راضی یم نه زما خویندې په دغه رضایت لري. خدای دې وکړي چې مرکزي دولت او ولایتي اداره او په دې ګډه سره زمونږ خویندو ته ونډه ورکړي.
مدني فعاله کامله اکبری وایي له معارف او روغتیا سربیره په نورو برخو کې دي هم ښځو ته کاری فرصتونه برابر شي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټرانی دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي، بل خصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعاً مېرمنې خلکو ته مزدار د خدمت وګرځي.
مدني فعاله نادیه باوري هم بیکاری د ښځو د ژوندانه یوه لویه ستونزه ګڼي.
خوست ولایت کې خویندې ډېر ستونزې سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندې ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کېږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
د خوست پوهنتون محصله څانګه اتلوی چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري.
مکتب به هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. متاسفانه چې دې لپاره زمینه نه ده مسایده، چون څومره چې زه ګورم حق حقدار ته نه رسول کیږي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي ښځې کولای شي د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې په ښه ډول خدمت وکړي.
ښځې هم د نر سره مساوي حقوق لري او په دې دولتداري حکومتوالۍ په ټولو برخو کې دي کولای شي چې سالمه ونډه واخلي. هغه که قضا ده، هغه که سرنوالی ده، هغه که پولیس دي، نو فلهذا دې ته اړتیا ده چې د ښځو د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار واخلو.
بلخوا د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي دي. د خوست د والی ویان زیاتوي ډېری ښځې هڅه کوي چې د معارف او روغتیا سکتورونو کې دندې ولري، چې په طبیعي توګه یوازې دا دوه سکتوره د ټولو لوستو ښځو د جذب ظرفیت نه لري.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په جرمنی کې یو تن د اداري فساد په تور ونیول شو، خو د تحقیقاتو پر مهال شک پرې شوی چې په برلین کې تر نوي کال مخکې په تروریستي حمله کې لاس درلود. په دې تروریستي حمله کې 12 تنه ووژل شول. د نیول شوي کس په اړه د جرمني فدرالي څارنوالي له رسنیو سره معلومات شریک کړل. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
جرمني چارواکو په برلین کې یو مشکوک تونسی نیولی دی. پر دې سړي شک کېږي چې د ډسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس پر بازار په شوي برید کې لاس درلود. په دې همدا کې 12 تنه وژل شوي وو. د دې برید مسؤلیت داعش منلی دی. د حملې اصلي کس انیس امیری وو چې هغه هم د تونس وو. انیس امیری تر برید څلور ورځې وروسته د ایټالیا په میلان کې پولیسو ته د اسنادو له ورښکارولو ډډه وکړه او بیا د ډزو پر مهال ووژل شو. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ ویاندې فراک کویلر د چهارشنبې په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې د کرسمس پر بازار د شوي برید په ارتباط د نوي نیول شوي کس په اړه رسنیو ته وویل: زموږ د اوسنیو معلوماتو له مخې دغه مشکوک کس او انیس امیری یو بل د 2015 کال له وروستیو سره پیژندل. زموږ له تحقیقاتو څرګنده شوې ده چې دوی تر برید مخکې په همهغه ماښام د برلین په کاسوند برونن سیمه کې په یوه رستورانت کې سره لیدلی دي. دوی هلته یو ځای ډوډۍ خوړلې او د یوې مودې په مخه سره شغېدلې دي. کویلر زیاته کړه چې دغه تونسی 26 کلن دی او تېره ورځ ترې تحقیق وشو. په برلین کې څارنوالانو وویل چې دغه کس د اداري فساد په ارتباط د جنوري په 3 ماښام مهال ونیول شو او بیا ترې پرون تحقیقات وشول. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ ویانده وایي تر اوسه داسې کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې دې کس د برلین په برید کې لاس لرلی وي، خو څارنوالانو پریکړه وکړه چې دی په توقیف کې پاتې شي.
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
مننه چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید. اوس هم دوه اونیزو پروګرامونو ته ورځو. لومړی د اساسي او بشري حقونو پروګرام او بیا وروسته ژوند په شیبو کې. البته د ژوند په شیبو کې موضوع مو په پروګرام کې هم وویل چې د کچکول په اړه ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د څارنی او بررسی د څنګ مسؤل حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلس.
عارف صاحب نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم.
ډیره مننه. ګیروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د تعریف په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشري حقوقو د تعریف نه شروع کوو. بشری حقونه سدي ستوای بشری حقونه مونږ وایي چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایق نه برخورداري کې او یا هغه لري په مجرد د دې چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې مړ کیږي هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوای سو چې د ژوند حق یو بشری حق دی یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځانګړتیاو په اړه معلومات ورکړي چې کومې ځانګړتیاوې لري بشری حقوق؟
بشری حقوقونه څو ځانګړتیاوې لري چې هغه اوله ځانګړتیا یې دا ده چې بشری حقوقونه عام دي او د ټولو لپاره دي. یعنی بشری حقوقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقوقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي ټول انسانان کوي چې له بشری حقوقونه مستفید شي او دا عام حقوقونه دي. دا یې اوله ځانګړتیا. دوهمه ځانګړتیا د بشری حقوقونو مونږ کوي سو دا وایي چې بشری حقوقونه د تفکیک وړ نه دي. درېمه ځانګړتیا دا ده چې بشری حقوقونه د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅوک نسی کوي چې دا حق له چانه سلب کړي یا د چانه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشری حق ده بل خدای تعالی نه بل هیڅوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځانګړتیا د بشری حقوقونو دا ده چې بشری حقوقونه د انتقال وړ نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري بل هیڅوک نسی کوي چې خپل یو بشری حق بل چاته رو انتقال کی. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم زه خپل ژوند تا ته دربخم، دا کار هیڅوک نسی کوي. بشری حقوقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسی کوي چې هغه ورنه واخلي. پنځمه ځانګړتیا د بشری حقوقونو دا ده چې بشری حقوقونه د تقسیم وړ نه دي. یعنی موږ نسی کوي چې خپل بشری حقوقونه له نورو سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي لکه حق د تعلیم تربیه، دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو موږ نسی کوي چې دا له بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشری حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي؟
کوم حقوق ته موږ کوي چې بشری حقونه وایو؟ چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي موږ کوي چې وایو، او هم په اساسي قانون کې او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشری حقونو ته موږ کوي چې وایو چې د ازادي حق ده. یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي. څلورم حق د ازادي حق ده. ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده. یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعیت کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخورداره ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري. حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی لا یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه سي او انسانان په یو باصحته او په یو آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکړای سي یا دوی ته ور نکړای سي دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي. د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دیارلسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځکه ولري، او هیڅوک نسي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني ثلاثه مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلی او قضایی مراجع ته مراجعه کوي دا د دوه حق ده چې د دې شکایت واوریدل سي او د دې شکایت په سمه توګه بررسی سي. شپاړسم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق ده تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې او په هغې جامعه کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو په شرط چې د نورو د منافع مخالف نه وي. موږ کوای چې د ولسم حقو ته بشري حقونه ووایو چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډېره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی باش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجئست. د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبل لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع اولين منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یاد سویدا چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولر نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي. یعنی د قانون چې تصویب سوی د بشري حقوقو معیارو سره برابر د قانون تصویب سوی. بل منبع چې موږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږمه اوومه ماده ده، چې شپږمه ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی. او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي. او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سوت لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقو ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین للي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سوت اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بین للي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کچکول یوازې د نشو پسندرو کې د یو سمبول په توګه کارول شوی، بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري او په بیلابیلو معنی سره کارول شوی دی. ځینې وخت فقیران کچکول غاړې ته چوي او په کلیو باندې کې خیر غواړي، خو ځینې نور یې د عرفانیت لپاره یو غوره سمبول ګڼي. موږ نننې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کچکول ارزښت، تاریخ او جوړښت ته ځانګړی کړی دی. راځي نورې جبرخیل ته غوښ شو.
د کچکول جوړښت او پیدایښت په اړه ویل کیږي چې دا توک د شمشتۍ د ژوند پورې تړلی دی. داسې ویل کیږي چې دا حیوان یو کال عمر لري او یو کال وروسته مري. نو د دې پرملا دا کلکه کاسه په اصل کې کچکول ګڼل کیږي چې ځینې یې ګرد شکل لري او ډیر نور یې اوږد منحني شکل لري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د کچکول کلمې اصلي جوړښت کچوه خول دی، خو د ګرامري قواعدو په اساس او د کلمې د اسانه لوست لپاره دغه کلمه په کچکول اوښتی ده.
کچکول کلمه زیاتره د ملنګان سره اړیکه لري، د یو کاسې شکل لري خو منتها داسې مخروطي شکل دی، یعنی بل ډول نه دی، مخروطي شکل دی او هغې ته یو زنجیر یا یو رسۍ یا زنجیر یا یو شی چې هغه دو طرف ته اچول کیږي او هغه بیا ملنګان اکثریا په غاړه کې اچوي، وایي کچکول په غاړه کنه، داسې یو استلام شته دی. نو زیاتره دا د کچکول کلمه د دې غاړې سره ارتباط ساتي، یعنی هر فقیر کچکول نه ګرځي، یوازې هغه ملنګان چې دسې روحانیت دغه پکې وي او په خوا زمانو کې دا شی استعمالولو.
نوموړی وایي چې کچکول د خپل ځانګړي ارزښت له مخې بېلابېلو اشخاصو په بېلابېلو ځایونو کې کارولی او لا هم دا چاره په ډېره کمه اندازه موجوده ده.
پخوانی یو متل وایي یو بهلول یو کند یو کچکول، بهلول او کند او کچکول، مطلب دا دی چې هغه دی بهلول په خپل یو ډېر مسکین ملنګ سره و او خول د روحانیت په مفهوم باندې دن د سره نور هیڅ شی نه و، یوازې همدا یو کچکول به ګرځول او نور یعنی د مادیاتو په هغه کې دوی نه اړیکې ورسره نه لرله.
نوموړی وایي چې کچکول په ولسی ادبیاتو کې هم اغیز خیندلې.
کچکول کلمه شیدا په ډیر او زمونږ په ولسی ادب کې زیات دغه ځای مندلې دي، او خصوصا په لنډیو کې زیات کچکول کلمه استعمالېږي. مثلا وایي چې سترګې کچکول کړي د نوخلو، یا مثلا د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم، دا دغه هغه چې دي لکه زمونږ په ولسی ادب کې خصوصا په لنډیو کې دا بیخي زیات استعمال شوي دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې کچکول زموږ د فولکلور مادي توک دی، خو دغه مادي توک ځانګړی مانوي ارزښت هم رامنځته کړی دی.
یو هغه کچکول چې ملنګانې په غاړه اچي او هغه روایت داسې کیږي چې یعنی دا ډیر دغه سړی دی، حقیر او فقیر سړی دی، او هغه کې خپل یو ارزښت دی. البته هغه د دې په معنا دی چې دا ګدا دی، هغه کچکول چې زموږ په ادبیاتو کې د ګدایي په معنا باندې کارېدلی، هغه د یو بشري مینې او خواخوږۍ لپاره کارېدلی دی. مثلا یو چا سره د مینې په خاطر باندې کچکول په غاړه چول شوی دی، یعنی زه له هغه انسان سره مینه لرم او زه هغه پسې اوس دغه دی ملنګ یم. دا ملنګي له هغې ګدایۍ نه چې یعنی لاړ شي یو چا ته سوال وکړي چې ډوډۍ راوړی خیرات راوړی، دا هغه نه دی. دغه کچکول، دا کچکول چې دی دا د مینې کچکول دی، دا کچکول چې دی د هغې ملنګۍ کچکول دی چې د یو چا سره د ډېرې مینې له امله رامنځته شوی دی.
د استاد ازمون په خبره چې یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې په پښتنو کې کچکول د لومړي ځل لپاره د بونیر د میاجي بابا کورنۍ رواج کړي. نوموړی زیاتوي د کچکول په اړه په ادبیاتو کې هم ذکر شوی او تر ډېره د ذوق پورې اړیکه پیدا کوي.
خو انسانان یو له بل سره اړیکې لري، یو له بل سره تګ و راتګ لري. کله چې یو څوک یو چیرته چې خوښي هغه یو ځای ته انتقالوي، دغه د انتقال په صورت کې بس هغه خپل هم یو بچ ډیر خلک وکاري او دود سبب ګرځي. کچکول زموږ ډیره لرغونی مخینه لري فرهنګ کې چې اوس متاسفانه نشته، اوس څوک نه کاری. باوګانو کچکولو ماټوي وي، دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو د ذوق یو وسیله وه، او دوی به په غاړه اچول، دوی به ځان پرې خسته کوو. نو د کچکول په باب باندې زموږ په ادبیاتو کې چې کوم ذکر راغلی دی، هغه د مینې ذکر دی، هغه د هغې ملنګۍ ذکر دی چې یوازې زموږ د مینې اساس جوړوي.
ازمون د اجمل خټک د کچکول ناول یادونه هم کوي او وایي چې کچکول ماټیوي او یو شمیر نور مادي توکي د ادبیاتو لپاره خام مواد دي.
په ادبیاتو باندې اوس دا د شعر او د نظم او د نثر لپاره خام مواد دي. په ادبیاتو کې موږ سره کوله ګورو د اجمل خټک یو ناول دی چې د کچکول په نوم یادیږي. همدارنګه په پښتو لنډیو کې موږ د کچکول ډیر زیات کنه اساسات ګورو، او په سندرو کې په ولسی سندرو کې د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم وخت د مازیګر د دیدن ټولوم، اکثر د سترګو سره تشبیه شوی دی. کنه ما سترګې در پسې ما در پسې لیمه کچکول کړه، معنا دا چې ما زه ستا په انتظار وم. دا انتظار چاته؟ دا مینې ته. زه په کچکول کې تانه دیدن غواړم، خیر غواړم، زه په کچکول کې تانه بل څه نه غواړم. دا کچکول دا خپله دا ظرف چې دی دغه مظروف ته پاره کاریږي چې هغه مینه ده.
د ازمون په خبره چې کچکول پښتو ولسی ادب ته ډیر څه ورکړي او په ګڼو سندرو، لنډیو او سروکو کې یادونه شوې چې لا هم زموږ د پښتو شعر یو مشهور کارېدونکی سمبول دی. د پکتیا اوسیدونکو رضوان الله لرمل وایي چې په کوچنیوالی کې یو شمیر ملنګان لیدلی چې کچکول په غاړه وو، مګر اوس ملنګان کچکول نه کاروي او کچکول کلمه یوازې په ادبیاتو کې کاریږي.
تر ډیره پوری دا یو 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 فولکلوریک اړخ لري او په ادبیاتو کې ډیره اشاره ورته شوې ده، یم په لنډیو کې ورته شوې چې وایي چې ملنګ ځا کچکول دی واخله او نه وخت کېږي موږ ور پوری کوونه. دا کچکول یوازې د دې لپاره نه و چې ملنګانې په غاړه کې واچي یو کور ته ورشي پیسې ورته ورکړي، حتی هغه پیغلې چې مینې وي خپل مین ته ویلې چې په کچکول کې زه تا ته مینه نه درکوم یا هم تا ته خپل وسن نه درکوم. نه ډیر په لنډیو کې هم دا ویل شوي، په ادبیاتو په شعرونو کې هم دا ورته ویل شوي دي. او فکر کوم چې دا د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې له دې نه استفاده شوې ده. زیاتره وخت چې اوس هم شته، په کنکینې مې هم لیدلي وو چې ملنګان به راتلل په غاړه کې ویل کچکول سره یو ځای شنې او سرې تسبیح هم اچولې وي، ګلان به هم په غاړه کې پراته وي، یو رقم غږ به یې کوو د دروازې مخې ته چې ملنګ ته خیر راوړی. کچکول به هم د لرګي او تور رنګ ډیر ښایسته.
نوموړی وایي چې د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره فولکلوریک توکي هم کمیږي، نو همدا لامل دی چې اوس کچکول هم د پخوا په څیر استعمال نه لري. محمد عاطف فقیرزاده بیا کچکول یوازې د هغو فقیرانو ګاڼه ګڼي کوم چې له دنیوي چارو لاس په سر دي.
مخکې به کچکول ډیر و، موږ چې ماشومان وو بس ملنګ راغی کچکول ورسره دی، معمولا دا به چوبي و که څه ما څه پورې لاس ورته وړی نه دی کچکول ته، خو ملنګ به موږ هلته چې په غاړه بیا چوله و یو غټ ډنګ بیم په لاس و بس د خیر غوښتنه یې کوله. فکر کوم په دې کې دا معمولا هغو کسانو چې د دنیا نه د مادیاتو ته ډېر توقع نه درلودل او ډېر فقیرانه ژوند یې کول، د کچکول په غاړه چې فکر کوم چې ادبیاتو کې بندې مفهوم راغلی دی چې د فقیر کچکول چې نه فقیر موږ خاورې یاستو بس په دې خاورو کې روان یاستو.
دی وایي چې کچکول په اوس وخت کې له منځه تللی، دا چې ولې هغه وایي.
خو اوس اوس چې ځکه لګورم کچکول خو ډېر کم وینم، نشته په ځینو لرو پردو کې زیارت کې کوم ملنګ وي هلته پروت وي هغه بورسوي دغه نه راپدی. خو په غټو خارونو کې او په عمومي توګه افغانستان په اکثرو سیمو کې د لمنځه تلای دی او لمنځه بیم داستلوي ځکه ذهنیتونه اوس بدل شول، شرایط بدل شوي دي، خلک او اغلی د نظر د مسایلو په اړه بدل شوی دی. سم خلک دیندار دي افغانان په عمومي توګه د مسایلو ته ژمن دي او باوري خلک دي، خو بیا هم د کشکول داسې کومه دینی سبغه نه لري.
کچکول پلاس درته ولاړیم یا د خیر راکړه یا رخصت راکړه چې زما د ملنګي کچکول مات شي چې در په در د ګرځوم تښتې راوړم.
درنو اوریدونکو، د اصیل افغانی او پښتني فرهنګ د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه تماموو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سی شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.